د ماسپخین دوه بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفی ام د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو ټول ته خره غلاست ویم. او ری چې افغان ولسمشر امریکا ته تر سفر مخکې نن له پخوانیو جهادي مشرانو سره وکتل. ځینې کتونکو وایي چې طالبانو د سولې په اړه په خبرو کې یو څه نرم دریز غوره کړی دی. نور راپورونه هم شته په خبرونو کې راغلي دي. نن په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل یاد تازه کیږي. هغه ځوانه ښځه چې په نوي ډیلي کې په یوه بس کې پرې یوې بدماشې ډلې جنسي تیری کړی و د زیاتې درملنې لپاره سنګاپور ته رسېدلې ده. دغې پیښې د هند په پلازمېنه کې قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. په دې اړه او د سیمې او نړۍ د نورو خبرونو لپاره لږ وروسته اجمل اند راځي. خو اوس جمیله ظریف او د افغانستان تازه پیښې.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. اوروزګان کې نن سهار وختي یو پولیس خپل څلور ملګري وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون مشر وایي چې ډېر ژر به امنیتي چارواکي د شجاعي د ننیولو په هکله د ولسي جرګې غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره ور وغواړي. او د کونړ والي وایي چې له یو کال وروسته یې د دې ولایت چاپیدري ولسوالۍ ته د ځمکې له لارې اکمالات وکړل.
اوروزګان کې نن سهار وختي یو پولیس خپل څلور ملګري وژلي او دوه ټپیان کړي دي. د اوروزګان د والي ویاند عبدالله احمد ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار څلور بجې د دې ولایت په مرکز ترینکوت ښار کې شوې ده. عبدالله احمد وایي چې د حیات الله په نوم پولیس چې ډېر لنډ وخت کې ده د پولیسو لیکو ته راغلی و خپل څلور تنه ملګري وژلي، بیا یې وسله له ځان سره اخیستې او تښتېدلی دی.
د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون مشر وایي چې ډېر ژر به امنیتي چارواکي د شجاعي د ننیولو په هکله د ولسي جرګې غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره ور وغواړي. عبیدالله برکسي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د ولسي جرګې په غونډه کې ژمنه وکړه چې عبدالحکیم شجاعي به د یوې اونۍ په ترڅ کې ونیسي، خو تر اوسه یې نه دی نیولی.
ان شاء الله چې موږ ډیر اتنکی مستعلار ته دغه پښتنې د پاره وزارت محترم دفاع، وزارت محترم داخله، ریاست امنیت محترم ملي موږ ته جواب وایي. که بیا هم دا د درک نیولو او قانون ته د ستارونو په باب اقدام ونه شي، زموږ بدني حرکتونه به د اهم چنان دغه جاری.
د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي عبدالحکیم شجاعي د یو سلو یوویشت کسانو په وژلو تورنوي. دوی ادعا کوي چې عبدالحکیم شجاعي د یوې غیر مسؤولې یوې کسیزې ډلې قمندان دی چې پرته له اوروزګان نه په ځینو نورو سیمو کې هم د خلکو په وژلو تورن دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د شجاعي د نیولو په هکله یې پلټنې روانې دي. د پروان امنیتي مسولین وایي چې دوه نیم ټنه چاودیدونکي توکي د دې ولایت په مربوطاتو کې ترلاسه کړي دي. د پروان د والي ویاندې روشنا خالد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مواد د ملي امنیت ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. میرمن خالد وایي چې له دې پیښې سره په تړاو یې دوه تنه نیولي دي. د هغې په وینا دغه مواد په یو سوپر کشتم ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وو. او د کونړ والي وایي چې له یو کال وروسته یې د دې ولایت چاپیدري ولسوالۍ ته د ځمکې له لارې اکمالات وکړل. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وایي چې د دې اکمالاتو په رسولو کې قومي مشرانو، د ملي اردو ځواکونو او ملي پولیسو مرسته ورسره کړې ده. هغه همدارز وایي چې هڅه کوي د ځمکې له لارې د اکمالاتو د رسولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي، ځکه په وینا یې دا کار د امنیت په ټینګولو کې دوی سره مرسته کوي. دا او تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل ان څخه واورئ.
نن په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې تلین دی. بېنظیر بوټو چې دوه ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې وه، پنځه کاله وړاندې د 2008 کال د ډسمبر په ویشتمه نیټه په راولپنډۍ کې په یوې حمله کې وژل شوه. د هغې د قتل په جرم څوک نه دی محکوم شوي. بوټو د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر په توګه د انتخاباتو د کمپاین پر مهال وژل شوی وه. د بېنظیر بوټو د قتل یاد بلاول بوټو چې د هغې او د پاکستان د اوسني ولسمشر آصف علي زرداري زوی دی، په لړکانه کې د بوټو د کورنۍ په مقبره کې د وینا په کولو سره تازه کړ. ویل کېږي د بلاول زرداري دغه وینا به د هغه د سیاسي فعالیت پیل وي. نوموړي د خپل پلار ترڅنګ د پیپلز ګوند مشر دی. هغه ځوانه ښځه چې په نوي ډیلي کې په یو بس کې پرې یو بدماشه ډلې جنسي تیری کړ او د زیاتې درملنې لپاره سنگاپور ته رسېدلې ده. دغه پیښې د هند په پلازمېنه کې قهرجنې مظاهرې راوپارولې. د سنگاپور د مونټ الیزابت روغتون نن په یو بیان کې وویل چې دغه میرمن چې تېره شپه په الوتکه کې له نوي ډیلي څخه سنگاپور ته له رسېدو وروسته دې روغتون ته انتقال شوې، روغتیايي وضعیت یې ډېر خطرناک دی. د چارواکو په حواله رپورټونه وایي چې دغه دروش کلنه ښځه خاصې درملنې ته اړتیا لري او ښایي د یو ارګان پیوند ته هم اړتیا پیدا کړي. پر دغه ښځې د ډسمبر په 14مه د نوي ډیلي په ښاري بس کې په رفتار کې جنسي تېره شوې او چې د پلازمېنې په ګډون د هند په یو شمېر نورو برخو کې له قهره ډکې مظاهرې راوپارولې. له مظاهره چیانو سره په شخړو کې یو پولیس وژل شوی دی. له پیښې سره په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د سوریې د حکومت یو پلاوی په مسکو کې له روسي چارواکو سره د هغه وړاندیز په اړه خبرې کړي چې هدف یې په سوریه کې د روانې شخړې پای ته رسول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال فیصل مقداد په مشرۍ د سوریې هیئت په مسکو کې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره کتلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د سوریې د پلاوی ترمنځ خبرو رپورټ په داسې حال کې ورکول کېږي چې ټاکل شوې ده راتلونکي شنبه د سوریې د بحران لپاره نړیوال استازی اختر ابراهیمي مسکو کې په خبرو کې ګډون وکړي. ابراهیمي د رواني ونې په فایل کې په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد او نورو چارواکو سره خبرې کړې وي. روسیه چې د اوږدې مودې راهیسې د بشر الاسد رژیم متحد هیواد او د وسلو ورکوونکی دی وایي دوی د بشر الاسد ساتنه نه کوي خو غواړي چې د سوریې خلک خپله د خبرو اترو لارې د خپل هیواد شخړه هواره کړي. د امریکا د مالی وزارت خبرداري ورکړی چې متحده ایالات به راتلونکي اونۍ د دسمبر په 1 د پورونو د 4.14 تریلیون ډالر هغه ټاکلې حتی ورسیږي چې کانګرس تصویب کړی و. د مالی وزیر تیموتی ګینتس د کانګرس غړو ته په استولي لیک کې وویل چې وزارت فوق العاده اقداماتو ته تیاری نیسي تر څو د 200 میلیارد ډالرو بودیجه تضمین کړي چې حکومت وکولی شي د دیوالي کېدو د مخنیوي لپاره تر 2 میاشتو پورې خپل لګښتونه تعمیل کړي. ولسمشر باراک اوباما له وخته مخکې په هوایي کې رخصتي پای ته رسولې او بیرته د واشنګټن ته ستون شوی. اوباما به نن په دې اړه چې د امریکا په څه ډول کولی شي د مالي سقوط مخه ونیسي خبرې اترې له سره پیل کړي. که چیرې سپینه ماڼۍ او د کانګرس غړي تر نوي کال پورې د نوي بودیجې په اړه موافقې ته ونه رسیږي نو بل 600 میلیارد ډالرو زیات د مالیو د زیاتوالي او د لګښتونو د کمیدو طرحه عملي بڼه غوره کړي چې په دې سره به امریکا بیا له اقتصادي بحران سره مخامخ شي. او د مصر د مخالفینو لوی ډلې شمنه کړې چې د ولسمشر محمد مرسی او د مصر د نوي اساسي قانون پر ضد به چې اسلام پالو یې ملاتړ کړی اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ملي نجات جبهې ویاند حسین عادل غنی وویل مخالفین به له سوله ییزې لارې د مرسی حکومت پر ضد اعتراض ته دوام ورکړي. هغه د حکومت تورن کړ چې هڅه کوي له اسلام څخه په استفادې یو استبدادي دولت رامنځته کړي. غنی د مرسی هغه وړاندیز رد کړ چې د ملي ډیالوګ لپاره یې کړی و او زیاته یې کړه چې دا نه ده څرګنده چې مرسی په دې خبره کې څومره رښتینی دی. هغه همداراز پر مصریانو غږ وکړ چې د جنوري په 15مه چې د انقلاب دوهمه کلیزه ده د نوي اساسي قانون پر ضد اعتراضونه وکړي. دا و خبرونه.
دوه بجې او 8 دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې اوري هغه کسانو چې امریکا ته تر سفر مخکې له افغان ولسمشر سره کتلې دي خپل نظرونه یې له ولسمشر سره شریک کړي او یو تنې ازادي راډیو ته ویلي
لومړی شرط څه دی چې په دې تړون ته موږ ځو په افغانستان حاکمیت په کې باید د سوال لاندې راشي او دا لازم لږ کله کوم حالات د تیریږي او تاسیسال او دې ته باید فکر ته څه شي.
ځینې کتونکي وایي چې طالبانو د سولې په اړه خبرو کې یو څه نرم دریځ غوره کړی دی. په کابل کې ځینې ځوانان لکه د لویدیځ د خلکو په شان خالونه وهي چې نور خلک ورسره ورته په درانه سترګه نه ګوري.
دغه کار غیر د شریعت غیر د فرهنګ افغانستان څخه ده خو نه دې سره ډیر بد ښکاري.
او د ګوړې اچار اونیس پروګرام مه هیروئ چې سخت به مو وخندي. افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته تر سفر مخکې د چهارشنبې پورز له پخوانیو جهادي مشرانو سره وکتل. په دې کتنې کې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي سند او په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه د پخوانیو جهادي مشرانو نظرونه اخیستي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې په دې غونډې کې حاضر وو ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې ګډونوالو ولسمشر کرزی ته د دې دواړو مسایلو په اړه مثبت نظر وړاندې کړی دی. خو یو شمېر پخواني طالب مشران وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کول به د سولې رواني هلې ځلې زیانمنې کړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی سند چنګار کړی او په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره د دفتر پرانستل مهم بللې دي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی متحده ایالاتو ته تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ له ځینو جهادي مشرانو او سیاسي څیرو سره کتلی او امریکا ته د خپل سفر د اجنډا او د سولې د روانو هڅو په اړه له هغوی سره خبرې کړې. د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې ټولو ګډونوالو له امریکا سره امنیتی سند مهم او ګټور وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد ملي حاکمیت ته باید زیان ونه رسیږي.
د ټولو ګډونوالو په څیر دا راو سره مختلف جمهور رئیس دا و چې د افغانستان ولسمشر امنیتی تړون دا د تعهداتو په اساس په زور وشي چې د افغانستان ملت د سولې مشورتي جرګې په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته سپارلې دي او لومړی شرط په کې دا ده چې که دې تړون ته موږ ځو خو د افغانستان حاکمیت په کې باید د سوال لاندې را نه شي او دغه کوم لس کاله کوم حالات چې دلته تېرېږي او تاوتریخوالی او دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي.
ښاغلی مسلمیار دغه راز وویل چې د سولې رواني هڅې ګټورې وبلل شوې، خو په غونډې کې ټولو برخوالو دا نظر وړاندې کړ چې دا هلې ځلې باید د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ بیوړل شي نه د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا. ده همداشان وویل چې د سولې په خبراتورو کې باید د افغانستان د تیرولسو کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول شي او د سولې عالي شورا دې له هر پلوه بې طرفه ثابت شي. ځینې پخوانی طالب مشران کڅه هم د سولې رواني خبرې اترې ډېرې مهمې او ګټورې بولی، خو ټینګار کوي چې په دې شرایطو کې به له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک کول د سولې پروسه ټکنه کړي. پخوانی طالب قماندان سید اکبر هغه هم ورته نظر لري.
تړونو د لس کالو دپاره خبره کېږي، دا د نوي جنګ یو اعلان ده بولم او دا د سولې سره زه خپله مخالفت بولم. زه فکر نه کوم چې دا د سولې دپاره پایدمن شي، بلکې مخالفت به شي او ملت هم په دې باندې خفه دي چې هلته د سولې غږ کېږي او هلته دا تړونونه کېږي. د امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې دا د امریکایانو دپاره هم تاوان بولم او د افغانستان د خلکو دپاره هم تاوان بولم.
ټاکل شوی ده ولسمشر کرزی د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځو کې د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته سفر وکړي. کاتسه هم لا تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر ټول جزئیات نه دی خبر شوی، خو ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی سند او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې له مهمو اجنډا وسخه دي. افغان حکومت سره لدې چې د سولې په برخه کې روان پرمختګونه د پام وړ غني، ل امریکا سره امنیتی تړون هم د افغانستان په ګټه بولی، خو ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان شرایط چې د افغان امنیتی ځواکونو روزنه او تجهیز د دې هیواد ملي حاکمیت درناوی او ځین نور مسایل پکې شامل دي ومني.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر د مخاطر دي چې امریکا ته سفر وکړي، له جهادي مشرانو سره کتلی او په خبرو کې دوه عمده مسلې مطرح شوې، یو امریکا سره د امنیتی سند خبره او بل په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه باندې خبرې شوې. جهادي مشرانو د طالبانو سره د سولې په مسلې پاملرنې او دقت باندې ټینګار کړی دی. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان د سولې پروسې او د دې هیواد د راتلونکي په باب د طالبانو په دریځ کې د نرموالي په اړه و تحلیلی مقاله خبر کړی ده. ورسپاڼه په عین حال کې د ځینو کتونکو په حواله وایي چې له دغو بدلونونو سره بیا هم د لری ښکاری چې د 2014 میلادي کال تر پای بعد افغانستان جګړه سولې حل عمومي. رضوان مراد د لس انجلس ټایمز د دې مطلب په اړه باندې معلومات راغون کړي، دا اوس را سره په استډیو کې دي او په لنډو برته معلومات راکړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې په پوځي ډګر کې له پرله پسې ماتو وروسته طالبان اوس د سیاسي لاسته راوړنو لپاره هڅه کوي، خو د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور کارپوهان بیا له دې نظر سره موافق نه دي. د مقالې د لیکونکي په وینا د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې هغوی د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل دریس یو څه نرم کړی دی، خو حتی هغه کتونکي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته خوشبینه دي په دې کې شک لري چې د 2014 کال تر پایه به چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د سولې کومه موافقه رامنځته شي. لاس انجلس ټایمز د ځینو نورو کتونکو په حواله وایي د پاریس په وروستۍ غونډه کې د طالبانو وروستي پیشنهادونه تبلیغاتي بڼه لري څو له دې لارې د افغانانو او نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل سیاسي دریځ پیاوړی وښي. د پاریس په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت چارواکو، د وسلوالو طالبانو استازو او د افغان حکومت مخالفو سیاسي ډلو ګډون کړو. طالب استازو د پاریس په غونډه کې ویل دا ډله په افغانستان کې د واک د انحصار په تکل کې نه ده او دوی به د خپل پخواني واکمنۍ برعکس د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی وساتي. خو د لاس انجلس ټایمز په وینا داسې دلایل هم موجود دي چې پر اساس یې باید د طالبانو د دې ژمنو په وړاندې محتاطانه عمل وشي. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ او بهرني کتونکي وایي د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر اختلافات هم موجود دي. دا مقالې لیکونکي په دې ترڅ کې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي مقاماتو ترمنځ شو خبرو اترو ته اشاره کړې چې د طالبانو د پوځي قومندانانو د سخت مخالفت له امله په ټپه ودرېدي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي طالبان په دې پوهیږي چې په متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان له جګړې څخه د خلکو ملاتړ کم دی او د ځواکونو ایستلو غوښتنې زیاتې شوي، نو همدې ته په کتنه دوی غواړي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو صبر وکړي او له هغې وروسته بیا د سیاسي لاسته راوړنو هڅې پیل کړي. د مقالې لیکونکي وایي د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو وروسته د افغان حکومت په مشرۍ د سولې هڅې په شا وتمبول شوې، خو داسې څرګندېږي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ د راجلبولو په برخه کې په دې وروستیو کې یو څه پرمختګونه شوي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د کندهار د دینی عالمانو شورا یو فتوا خپره کړې ده او زنوجون کی حمله حرام بللی دي. په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې دینی عالمانو زنوجون کی حمله په سخت ټکو وغندلی او زیاته کړې چې زنوجنه په اسلام کې حرام ده. محمد صادق رښتینې له کندهار پرې ریپورت لري.
لسګونو دینی عالمانو او د علماو د اصلاحي شورا غړو په یو غونډه کې ځانوجون کې حمله وغندلې او زیاته کړې چې دا کار د اسلام د دین سره په ټکر کې دی. د کندهار د علماو د شورا سرپرست رئیس قاری بشیر احمد وویل چې د اسلام دین او الهي کتاب ځانوجنه حرام بللې او مسلمانانو ته هدایت کړی چې دا کار ونه کړي.
خپل حلال دنیا پسې خپل حلال رزق پیدا کړي، د هغه مرګ په چیش سره روا دي. د خدای تعالی ظالمه چې اتل اس کاسه چې په یو کور کې په وینو راولړل کېږي نه ول. زما د وطن بچان دي شپې ته کاسه په یو مېن باندې په یو سیسي کې په شهادت راورسول. د خدای تعالی ظالمه مله مدمر دا جواب ورکی کې تور کې چې زما یو بل همسایا ملک ورکی چې زما یو بل ملا یو بل عالم د دې جواب وایي. زما په یو ټونس کې په بار بار لاس کاسه ولس کاسه پنځل اس کاسه په شهادت په یو مېن راورسول. د خدای تعالی ظالمه دا دغه حدیث څخه نه بیرېږه د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه چا چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ویله د هغه وینه محفوظه ده په امن کې ده، د هغه مال ده، هغه ناموس ده، هغه ځای ده، هغه جیداد.
په غونډه کې یو شمیر نورو دینی عالمانو وویل چې اسلام د یو بې ګناه انسان وژنه د ټول بشریت وژنه بللې. دوی ورستوي حمله ته په اشاره وویل چې په دغه حمله کې چې عام خلک پنه شسوي بشری او دینی جنایات دي.
ځان وژنه په اتفاقی سره آمده ولو کده چې تا ته zarar نه ورسوله ولو کې یو غوی فارغوی هم دغه ته مجنه دغه نه دره و چې هغه ته مړ کې ځکه هغه ته الله تعالی رس په دنیا کې ورکړی او تا ته زره نه دی درسوله ته والی وځي. په سرکونو باندې پټونه کیږي، بیگونه انسانان دی وژل کی دا په هیڅ کتاب کې دا روا نه دی او نه اسلام دی تجاوز ورکوي.
د ځان مار ولو که د هر پایدې د پارستا په خیال باندې وې چې ته پایده بولی یا د اسلام خدمت بولی که د هر کار د پاره وي خدا د ځان دی مړ کوي. هم تر دغه آیات شریف تر اعلان یې پک انما قتل الناس جميعا واکه د دنیا ټول خلک یې مړ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د استاد سیاف په ګډون یو شمیر نورو دینی عالمانو هم ځانوژونکي حملې حرامې بللې وې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د رواني خبرونه په دوهمې نیمایي کې د ګوډي اچار 19 پروګرام لرو، خو د دې خبرونه نه روسته په دریو بجو باندې د ازادۍ په چپو کې د نن ورځې خبرونه پیل کیږي چې د مسپخین له دریو نه د مزیګر تر پنځو بجو پورې په مستقیم او ژوندۍ بڼه خپریږي. په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ او د اداري فساد د علتونو په اړه پکې بحث کیږي. د خبرونې رابللې میلمانه به د اداري فساد د علتونو او نظام جوړونې پر لارو چارو خبرې وکړي. که تاسو دوستان هم غواړئ چې له میلمنو سره د میلمنو نه پوښتنې وکړئ نو مهرباني وکړئ د خبرونې په جریان کې د خبرونې قربانه د ټلیفون نمبر اعلانې نو بیا کولای شئ چې په مستقیمه توګه خبرې وکړئ. خوزده چې په هلمند کې د ملي اردو د تعلیم او تربیه مرکز افغان روزونکو ته وسپارل شوول کیږي. دا په هلمند کې د ملي اردو تر ټولو وروسته جوړ شوی خو تر ټولو بریالی تعلیمي مرکز دی. وروسته له دې به په دې تعلیمي مرکز کې د افغان ښوونکو له لوري سرتیري روزل کیږي. څو ورځې وړاندې له دې تعلیمي مرکز نه زر تنه د ملي اردو سرتیري فارغ شوي وو.
په هلمند کې په لومړي ځل د 215 میوند کول اردو په چوکاټ کې د وستر تعلیمي مرکز چاره افغان ځواکونو ته وسپارل شو. وړاندې تر دې په دې ښوونیز مرکز کې امریکایي او انګلیسي بهرنیو ښوونکو د ملي اردو سرتیرو ته روزنه ورکول، خو تر دې وروسته به د افغان ښوونکو لخوا په افغاني روحیه د سرتیرو ته روزنه ورکول شي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپورونه خپره کړي وو چې هغه سرتیری چې د بهرنیو ښوونکو لخوا روزل کیږي په افغاني روحیه نه تربیه کیږي او د خلکو سره ناوړه چلند کوي. د ملي اردو د 215 میوان کول اردو مرستیال بریج جنرال غلام فاروق پروانی د دې مراسم پر مهال رسنیو ته ویل خوشاله دی چې سرتیری له دې وروسته د افغان ښوونکو لخوا روزل کیږي. هغه وویل په دې تعلیمي مرکز کې د مجربو ښوونکو د موجودیت ترڅنګ د شکار او فعالیت په خاطر د ملي دفاع د وزارت له لوري دې مرکز ته د هیواد په سطح لومړی مقام هم ورکول شوی دی.
خوشی است که در محفل امروز تسلیم دی تعلیم تربیه از
دی وای نن د خوشحالی زیاده چې موږ دغه تعلیمي مرکز چاره د بهرنیو ځواکونو څخه تسلیمو. تاسو په دې چې دغه تعلیمي مرکز ډیر شیل استراوړنی درلودلې دي. یو سرتیری هغه وخت بریالی وی چې هغه ته شیز د کړی ورکول سي. دی وای زه د ملي اردو د ټولو منسوبینو په نمائندګۍ د امریکایي او انګلیسي مسولینو څخه مننه کوم چې د دې تعلیمي مرکز په امکاناتو او جوړولو کې له موږ سره مرسته کړې ده. او نن ورځ دا تعلیمي مرکز د هیواد په سطح نه یوازې شو مقام لري بلکې په شروحیا سرتیرو هم پارغه کړی دی.
مرکز تعلیمي کومي کده
په شوراب کې د ملي اردو د 215 میوند کول اردو په چوکاټ کې د دغه تعلیمي مرکز اوسنیز د کوونکې سرتیری وای وړاندې تر دې د خپل بارنوي شوونکو په خبرو نه پوهیدل چې له همدې عمله د زده کړې کیفیت هم معیاري نه و.
فرق خو دا د زکه چې هغه خارجي او د غوډې په ژبه د زمونږ افغانان صحیح پوهیدل نه. اگر ترجمانان به چې ترجمه کولن شاید په یوه نیمه خبره باندې به پوه شو په یوه پوه نه شو. دغه نگاه موږ مشکل درلوده. اوس فضل د خدای د قمانده سره مرکز په کوشش رئیس صاحب او د نور افسرانو ګرملانو سربازانو په کوشش او په واسطه سره موږ کولای شو چې د خپل درسونه موږ ته خپل افغاني استادان ورکی او په خټوګي مخکوي.
پیش از مشکلات تامي بود کی
دی وای وړاندې تر دې د ستونزې وچه موږ په عسکري تاکتیکونو څنګه چې شاید نه پوهیدو. روس له دې به هم موږ ته په هغه ډول چې بهرني شوون کې زده کړه کوله د افغان شوون کړه لوري زده کړه کول
سي. ما بارے ما درس دادن همو طرز ما مستقلانه پیش وردم.
دغه شوونیز مرکز چاري په داسې حال کې افغان لوري ته سپارل کیږي چې په تیرو دوو میاشتو کې له همدې مرکز څخه په هر ځل زر زر تنه د ملي اردو سرتیری فارغ شوی دی. د افغان دولت او نړیوال ټولنې ترمنځ د سوي قرارداد لمخې به د 2014 کال تر پایه ټول سیمې او اختیارات افغان لوري ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې د لشکرګاه ښار په شمول د هلمند د څلور ولسوالیو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، خو دا لومړی ځل دی چې د سرتیرو د روزنی او تعلیمي بنیاد په دې ولایت کې افغان لوري ته سپارل کیږي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره نور محمد مراد د آزادو سیالیو لاله د دې بورډ اجرایوي مشر په توګه سورز مخ کې انتخاب شو. سفی الله ستنګزی له خغلی مراد سره مرکه کړې ده او لمړی تری پښتنه کړې ده چې د کرکټ د سپورت په ارتباط د ستونزو په اړه دغه نظر سده او د حلولو لپاره کوم پلانونه لري. خغلی مراد وایي
البته موږ به دغه تطبیق ته ادامه ورکو ان شاء الله، او هغه پلانونه سی هغه واقعا هم کنات بخون کی دي، او د کرکټ په نفع باندې دغه تطبیق به ان شاء الله عملی کوو.
تاسو په نظر دغه اداري شخړې چې رامنځته کیږي، اختلافات رامنځته کیږي، تاسو به افغانانو ته څه جواب ګوئ؟ وسې په داسې حال کې چې تاسو دومره ښه ماشونه هم اخلي، ښه امتیازات هم تاسو ته درکړل شوي دي.
البته زه ډیر فوق العاده ماشونه سی په خپل کې دغه دفاع نه کوم، شاید هغه اوس ډیر اصلاح شوي تر ډیره حده. موږ 2,000 لوبغاړي لرو، په شاید د دې سره هیڅ یو لوبکیم نه کټولې لوبې یو ځای کېم دومره لوبغاړي شاید ونه لري، نو دا موږ له نور سره مقایسه کولای نشو. په بل طرف موږ شخصي شرکتونه دې ته روادار کړي دي، دې ته مسؤل دي، یا دوی په خپل دلی دي چې دا لوبه دومره خطا او د خپل بازار مندونی یا همدغه اداري کارکونکو له طریقه هغه مونږ ته پیسې راکړي، همدغه پیسو نه بیا موږ معاشات توزیع کړي.
دغه اختلافات او شخړې به څنګه لمنځه یوسې؟ ځکه چې تاسو ځوابونه کیاست خپل حکومت او دولت او بل اخر افغانانو ته
بوت د لوړپوړو چارواکو یا درسه جمهوریت په دې مننګو يم چې هغه د یو آزاد سیالي رقابت ته دا واچوله، او بل اخر په صلح او سیویګانی را لیدل یو ډیر آزاد شفاف پروسه وسو چې بيږي د قرضې حقوقي مشاورین او همدارنګ د اداري امور ماوین او د آی سی سی او د سی سی غړي پکې شامل ترسو دیو کول شي یو داسې کس راول دي آزاد شفاف پروسه له طریقه. هدف مې دا اوسه په خوا شاید یو کس براوړل کېدو د پروسه پکې مراد شوی نه و، نو کله چې البته یو څوک راځي پروسانی مرات شوی نو هغه مقابل تاریخ خپل حق غنی چې ولې زو را نشم، نو بیا دا هدف په نظر کې نو شاید بعضی صحیح او غلط تورونه هم لزان سره راوړي ترسو خپل اساسي هدف ته ځان ورسي. خو زه په دې امید يم چې ان شاء الله دا پروسه په خپل د دې شي مخه نيسي ترسو دا شخړې ان شاء الله کبيخي کم نشي، کبيخي ختم نشي، هدا کل کمیږي ان شاء الله.
بله، تزين لوبغاړي لری شوی دی لکه شهزاد محمدي دلته کتنا فټنس دا مسله یا مشکل را منځته کوي، نو دا خو باید کرکټ بورډ حل کی. د دې ترڅنګ د سي نوري چستونزې به وي چې دا لوبغاړي لری شوی لسکواډ ک څنګه
فټنس یو اساسي شاید د کرکټ غټ یا سینیئر ټیم د دې منګي لوبډل سي دا هغه دي هتر رسیدل سي مونږ په چی په دومن فشار باندې نشو کولای. دوی ته سیستم جوړ د سي مخکې کرکټر راځي دوی ته وزن مونږ کړی د سي تا وزن باید دومره په دومره لیول باندې تا باید فټنس سي، خو کچیر ته هغه بار بار عملی نشي نو د لپاره سي لوبغاړي مونږ دې ته را متوجي کو دا کار شوی دا. یعنی کته فکر وکړي د شهزاد دیغه په لوبه کې هیڅ شک نشته، یعنی دومره مثالونه هغه لري دومره لوبي افغانستان تر ګټلې دي سي شاید د حساب نه وتلی، خو کچیر ته دا په دې حالت پاتې شي خپل د شهزاد زاد دا کریر لنډی رقمی د دې په نوښته نو بل اخر دی لپاره سیدا د ته متوجي سی یو داسې ګام اخستل شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره نوې اجرایوي مشر نور محمد مراد وو. او سم په پاکستان کې یو اقتصادي مسلې تر ازو، په پاکستان کې کلداري د ډالر په مقابل کې تر بل هر وخت زیاته لیدلې ده چې له عملی د خلکو پر کاروبارونو هم اغیز شوې ده، او د ژوند د هر ډول اړتیا وړ شیانو بې ورسره تر پخوا څو چنده زیاتې شوې دي. د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل کوټي څخه په دې اړه ریپورت را لګلې ده.
په پاکستان کې د خرابو سیاسي حالاتو او نامنوي لامل د دې هیواد کرنسي پاکستانی روپی اکلدار کال پر کال مخ پر ځوړ راځي، او پر روان کال کې خود کلدارو ارزښت تر بل هر وخت د ډالرو په مقابل کې لاندې رالوېدل دی. د کوټې په کندهاري بازار کې یو صراف یا پیسې بدلوونکی عبد الغنی په اړه وایي:
ډالر چې دی دا میاشت تقریبا ډیر پورته سوې دی د کلدار په حساب کې. اول سیو د دې ریټ لاندې او اوس په دای څو ریسک چې دی د دې ریټ مسلسل پورته روان دی. کاروبار باندې خو به خیر ډیر اثر کړی دی، بار سمجو دی دی لکه گس سین ول سیدا ستون ډالر گرانی جن نو بیا څوک د چا سین څوک راوړین نو بیا د دې د لاس په کاروبار به خډه رسرات پریوز.
یو بل پیسې بدلون کوي صراف رحمت الله وای په کوټه کې د هر وخت نو یو کار بندیزونو احتجاجونو او نامنۍ لامل له نورو هیوادونو او د پاکستان له نورو ایالتونو وز ډیر کم خلک کوټه ته پسایل راځي. وای که هغه د پخوا غوند په ګڼ شمیر راتلای نو ډالر به تر اوس هم ډیر پورته سی وای.
ډالر خونن سبا داس دی دا د مخلوق ته ګور وز هغه د بار مسافران سیدی دلته نه راځي چې هغه نه شرا به ډالر لاندې ولوي ارزان سي. که مسافران دا ورته دلې بیا ونی ور پېتر سي یا تنه ویتم ځان رسوي سي. که مسافر خلک نو بیا برتش پوج نی ور پې ونی ور پې.
اکثر لوی کاروباریان د پاکستانی کلدارې د لویدو له امله کلدارې په ډالرو بدلوي او چې کله ډالر پورته سي نو بیا یې په ګټه پلوري. د کوټې د صرافانو د اتحادیه مشر ظهور آغا وایي د کلدارو د ارزښت له کمېدو سره د ډالرو اخیستلو او پلورلو کاروبار وده کړې ده.
چې کله ډالر پورته سي نو د عوام چې کم دی هغه رجحان زیات سي، هغه زیات غواړي چې دې خواته راسي او ډالر رانیسي، خپلې کلدارې راوړي له موږ سره په ډالرو باندې بدلوي. تر پرون په هکله ډالر نن یو روپۍ راکښت سوی دی، پرون نه نوي او نن یو پنځوس پیسې او نن اته نوي او اته نوي پنځوس پیسې راي.
د کلدارو مخ پر ځوړ راتګ عام خلک او دکانداران هم اندېښمن کړي دي او وایي چې د کلدارو له لوېدو سره هر څوک اغېزمن شوي دي او هغه څوک چې حکومتي مامورین وي یا په شخصي دفترونو کې په کلدارو میاشتنۍ تنخواوې اخلي تر پخوا دوه چنده یې خرڅونه زیات شوي دي.
زما نوم اسن پکتیوال دی. په دا کاروبار باندې ډېر اثر اجبار شي، مهنګایي راځي، ګراني راځي، نه اوړه غوړي اوبره او پلانه هر شي چې ډالر ګران ساتي په تیل باندې ګاډیانې مالونه فراوړي عام ګران پرې وځي، ډالر چې ارزانه څه شي دي مړ دپاره ډېر نقصان دی چې په ډالر
یادونه وړ ده چې په نړیواله کچه د ډالرو د ارزښت له کموالي سره په نړیوال بازار کې د تیلو او خوراکي شیانو د بیو لوړېدل پر پاکستان دوه چنده اغېز کوي، ځکه چې وروستیو اقتصادي بحرانونو، سیلابونو او د ترهګرۍ له امله د خلکو بېکوریو د پاکستان اقتصاد لا مخ پر ځوړ راوستی او د پاکستانۍ کلدارې ارزښت تر بل هر وخت کم سوی دی.
ساعت ګورم دوه نیمې بجې دي. اجمل ان ستډیو ته راغلی او د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
روزګان کې نن سهار وختي یو پولیس خپل څلور ملګري وژلي او دوه یې ټپیان کړي دي. دا ولسی جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون مشر وایي ډېر زر به امنیتي چارواکي د شجاعي د ننیولو په هکله خپلې غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره وروغواړي. د کونړ والي وایي چې له یو کال وروسته یې د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ ته د مځکې له لارې اکمالات وکړل. نن په پاکستان کې د پخوانۍ صدراعظم بېنظیر بوټو د وژل کېدو کلیزه ده. هغه ځوانه ښځه چې په نوي ډیلي کې په یو بس کې پرې یو بدماش ډلې جنسي تیری کړی و د زیاتې درملنې لپاره سنګاپور ته رسېدلې. دغه پیښه د هند په پلازمینه کې د قهرجنو مظاهرو د راپارېدو سبب شوې وه. راپورونه وایي چې د سوریې د حکومت روایت په مسکو کې له روسي چارواکو سره د هغه وړاندیز په اړه خبرې کړي چې هدف یې په سوریه کې د شخړې د پای ته رسول دي. او د امریکا د مالی وزارت خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به راتلونکې اونۍ د ډسمبر په 1 د پورونو د 416 تریلیون ډالرو هغه ټاکلي حد ته ورسیږي چې کانګرس تصویب کړي.
ازادي په سپو کې اونیس پروګرام په یاد ولرئ چې په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو دوام کوي. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ او اداري فساد د علتونو په اړه بحث کیږي. په روانې خبرونه کې د ګوړې اچار اونیس پروګرام لرو. خو اوس به راشو دې ته چې خامخا به تاسو په ښارونو کې، په کابل کې، مزار شریف کې، هرات کې او یا نورو سیمو کې ځوانان لیدلي چې په بدن باندې ټاپې لګولي، یو شنه شنه خالونه یې لګولي، یا د دوی خبره ټټوي لګولي. دوی وایي چې دا کار د ښایست لپاره کوي، خو اکثر خلک په دوی باندې سختې نیوکې کوي او وایي چې دا د لویدیځوالو په لاره باندې تګ دی او ناسمه خبره ده. اسدالله لودین له سو همداسې ځوانانو سره خبرې کړي او هغه ځوانانو سره چې د دې نظر مخالفت کوي.
په کابل ښار کې د ځوانانو پر بدن د شنو ټاپو یا خالونو لیدلو دې ته وهڅولم چې له ځوانانو سره د دې نوي فیشن په اړه خبرې وکړم. د کابل ښار د افغانانو په سیمه کې هغه دکان ته ولاړم چې ځوانانو ته په بدن د ځانګړو ماشینونو په وسیله ډول ډول نقشې او خالونه جوړوي. حامد او سعید هغه دوه تنه ځوانان وو چې دغه دکان ته د خال وهلو لپاره راغلي وو. له هغوی نه مې د دې کار د لامل په اړه پوښتنې وکړې.
ما چې په لاس کومه ټاپه وهلې دا د لندې د میاشتې سمبول دی. دا د کمان بڼه لري، په انګلیسي کې ورته سجیتاروس وایي. د دې لپاره چې زه د لندې په میاشت کې پیدا شوی یم نو دا ټاپه مې په لاس ووهله. ما د دې لپاره په خپل بدن د اژدها یا ښامار ټاپه وهلې چې دا د زور او قدرت سمبول دی. زه ورزشکار یم او د بوکس په برخه کې کار کوم، نو ځکه مې دا ټاپه ووهله.
که څه هم په بدن د شنو خالونو وهل په افغانستان کې یوه نوې پدیده نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په ځانګړې توګه د کلیو او بانډو خلکو په خپلو ټنډو او لاسونو شنه خالونه وهل، خو دا لومړی ځل دی چې خال وهنه په مسلکي او هنري ډول په افغانستان کې دودېږي. یو خال وهونکي د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا یوازنی کس دی چې په مسلکي ډول په کابل ښار کې د خلکو پر بدن خالونه او ټاپې وهي. دی وایي له شپږو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې ټټو یا خال وهنه کوي چې ورځ تر بلې یې د مشتریانو شمیر هم زیاتېږي. د ده په خبره تر ډېره ځوانان چې شاوخوا 40% نجونې هم پکې دي د خال وهنې یا ټاپې لپاره دوی ته ورځي.
په عمومي توګه زما مشتریان زیات دي، ځکه زه لومړنی کس یم چې په افغانستان کې مې ټوټو شاپ یا د خال وهنې دوکان جوړ کړ. دا کار ډېر علاقمندان لري. فعلا ما ته هلکان او نجونې دواړه راځي. هره ورځ ما ته 30-40 کسان راځي چې د لږ وخت لپاره خالونه وهي، خو هغه کسان چې د زیاتې مودې یا دایمي خالونه وهي هغوی درې میاشتې وخت نیولی. نو اوس نشم کولی چې هغوی ته وخت ورکړم، ځکه چې مصروف یم.
دای وای د خال وهنې ځانګړي رنگونه او وسایل له بهر څخه راوړي او د همدې وسایلو په مرسته خالونه او ټاپې له درد پرته په پوسته کې وستل کیږي. ځینې نور ځوانان بیا د خال وهنې له کلتور سره جدي مخالفت څرګندوي. د کابل دو تنو ځوانو ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې خال وهنه د لویدیځوالو فرهنګ دی او نه باید افغان ځوانان دغه فرهنګ خپل کړي.
زما په نظر باندې دغه کار غیر د شریعت غیر د فرهنګ افغانستان څخه ده. دغه ځوانان چې دغه په مټ باندې ټاپې وهي یا په سینه باندې وهي یا په ستوني باندې وهي، دغه اصلا زمونږ د فرهنګ او د قانون او د شریعت نه لری خبر ده. دوی به دوی ساس کوي چې زه به دې سره ښکلی ښکارم، خو نه، دې سره ډېر بد ښکاري.
محمد داود حسن بالای کلتور غرب از افغانان نمیزه به چیزا، همین تاپا و چیزا د گردن تاپا میزنن، سر سینه تاپا میزنن، هیچ کار خوب نیست برای افغانان.
دغه خالونه او ټاپې تر ډېره په لاسونو غاړه او مټو وهل کیږي چې مقابل جانب ته د لیدو وړ وي. خو د پوستکي د برخې روغتیایي کارکوونکي بیا وایي چې خال وهنه ځان سره ځینې روغتیایي ستونزې هم زیږوي. د پوستکي متخصص ډاکټر صبور صابری ازادي راډیو ته وویل چې د خال وهنې په وسیله ساري ناروغۍ په اسانۍ سره له یو کس څخه بل ته انتقالیږي.
دین انتقال کی ایچ آئی وی یا ایڈز دین انتقال کی او جلدی حساسیت ده د غرنګ په مقابل کې ټټو کې استعمالېږي. کیوی د یو مرض ده چې جلد پکې زخم کیږي او راپورته کیږي چې تداوی ډېر مشکل ده.
د خال وهونکو په وینا دغه خال وهنه او ټاپې په دوه ډول دي، چې یو د لاند وخت لپاره او بل ډول د تل لپاره وي. د کابل ښار د خال وهونکو په وینا د خال وهنې باید د خالونو رنګ او بڼې ته په کتو ټاکل کیږي. دوی وایي دغه خال وهنې له 500 افغانیو څخه تر 1.5 لک افغانیو پورې بیې لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په روانه خبرونه کې د ګوډي اچار 19 پروګرام لرو. یو ښکلی سندره مې هم درته خوښه کړې ده، د باران سندره ده، د به هم واوري. خو اوس به د کندهار د موټر چلونکو او اوسیدونکو شکایت واورو. دوی وایي چې په پټرول پمپونو او تیل پلورنځیو کې د بې کیفیت او خرابو تیلو د خرڅلاو له امله موټرونو تخنیکي ستونزې پیدا کړې دي او هر ورځ لسګونه موټرونه خرابیږي. بلخوا بیا ځایي چارواکي وایي چې کندهار ته تیل د ایران هیواد څخه د هرات او نیمروز ولایتونو د لارې په ناقانونه توګه د بیلرونو په واسطه باندې راوړل کیږي او په لاره کې د کیفیت پوښتنه د سره نه کیږي. محمد صادق رښتینی له کندهار ورباندې ریپورت لري.
د کندهار اوسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلونکو وایي چې د بې کیفیت او خراب تیلو له امله هر ورځ موټرونه په مسترخانو کې ولاړ وي او د موټرو ماشینونه نور د کار لویدلی دي. د دوی په وینا تیل پلورونکي د تیلو سره اوبه او نور مایات ګډوي، ځکه اوس تیل ګران سوي او افغانستان په قانوني ډول د کوم هیواد سره تړون نه لري تر څو تیل په قانوني ډول راوارد کړي. علي احمد چې په کندهار ښار کې ټیکسي موټر چلوي د خرابو تیلو څخه شکایت کوي. د زیاتوي چې د تیلو تر استعمال وروسته له یوې خوا نقلیا وسایط سم مزل نه کوي، له بلې خوا د دوی موټرونو ته ډول ډول تخنیکي ستونزې رامنځته کړي دي.
ولا شهر ته خو ډېر بې کیفیته چیر راځي، ډېر خراب چیر راځي. نو که موږ تاسې وګورو په ښار کې ډېر یعنی دا دوکانداران چې دا چیل خرڅوي، دا ډېر بې کیفیته چیل خرڅوي او ډېر خیرن یې موټران یې ډېر سره خراب کړي دي. دا ستونزه ده، نو زموږ موټرانو ته یې ډېر تاوان رسولی دي. هر وخت زموږ موټران خراب وي، په لاره کې ولاړ وي، د چیل د بې کیفیته څه خراب وي چې چیل نه یې سم. چیل باید سم راوارد شي، سم چیل چیل باید راوارد شي. موږ د تجارانو وړونه سره ډېر دغه لرو چې باید سم چیل راوارد کړي کندهار ته. دغه ستونزه مو ده.
د نانی په نوم یو بل موټر چلونکي بیا پر اړوند دولتي چارواکو او تیل راوړونکو سوداګرو انتقاد کوي چې د تیلو په بیو کې له زیات لوړوالي سره سره اوس هم بې کیفیته تیلو موټر چلونکو ته سرخوږی پیدا کړی. دی تور لګوي چې ځایي چارواکي د تیلو پر واردونکو څار او کنټرول نه لري. د عبدالله حد په نوم د ډیزلي او پټرولي موټرونو جوړونکي هم وایي چې هر ورځ ورته د پنځو په شاوخوا کې موټرونه راځي چې د بې کیفیته او خراب تیلو له امله یې تخنیکي ستونزې پیدا کړې وي.
اوه سوارزونه چې دي د چیلو سره ډېر چیل خراب شي، اوبه سره ګډي او بیا دا ماشین چې دي په سړک باندې لاکینو کې داسې ځای پر ځای باندې مقرارې کړي، اوازونه یې ډېر دا چیلو سره پیښېږي. ازله ورځم هلته خو نو دلته دی کمزورې سر دې خلاص کمزورې دی روانې ګر سره داسې دا چیل دی سوزلی نهسي دا ماشین هلته دا چیل د پشتم سر ته زیاله ته بیا اور اخلي په پرشل باندې نو هغه سم اور دا پشتم پر سر باندې نه بلېږي. مهم
په کندهار ښار کې د نیک نظر په نوم د تیلو یو دکاندار بیا د موټر چلوونکو او جوړونکو د نیوکې نه مني چې ګواکې د تیلو د خرابوالي اصلي لامل د تیلو کوچني دوکانونه دي. دی وایي د پټرول پمپونو مالکین د ټی یک په نوم امریکایي تیل په ارزانه بیه خرڅوي او د نورو تیلو سره یې ګډوي چې د خراب کیفیت څخه موټر چلوونکو ته ستونزې راولاړیږي.
زموږ تیل چې دی یو بېلر تیل سمه خراب یې ژر معلومېږي. نه دی یو بېلر هغه موږ په نامیانه ولو چې زموږ څه څوک تیل داسې موټران والا نه وراچي چې وایا پام دی هغه ارزان دي د دوکانو تیل ګران دي. هغه دریاب دی د دریاب د شاته وایي چې دی چې نیم ټانکر یې سم چې دی نیم ټانکر یې خراب چې دی. نو د چیر پشکره خیږي اکثره موټران قرارې پشکې د سپر دا جم شي اوړي دا قرارې کې زموږ سره موټر والا نه وراچي په دا جم چې ته ودرېږه تا دار موټر در معلومېږي. نور لا په ضمانت بعد بعد یټر زموږ د کار دی سس دی واغ نه وي بیا غ نه ګران دي. نه موږ خپل په ضمانت چاره چیر والا سم کاروبار کوو دا ورته وایي شروع رسم چې لکه وسن چې زموږ سره ګران په بعد کې موږ دوه چنه خرڅې چې پنځه لیټر یو لیټر بعد یټر زموږ پر چن څو کندهاري ده.
د کندهار د انحصارات ریاست مرستیال خواجه صفی الله داردوی چې ګواکي بې کیفیته تیلو په کندهار کې زیاتې ستونزې پیښ کړي خو زیاتوي چې افغانستان ته تیل په غیر قانوني توګه د ایران له سرحدونو راوړل کیږي نو ځکه د کیفیت پوښتنه د چا څخه نسو کولای.
تیل کې مې از مزهای نیمروز و ایرات مې د اونجا اداره وجود داره به نام
دی وایي. هغه تیل چې د ایران او هرات د سرحدونو د لارې راځي د کیفیت د څرنګوالي او کنټرول لپاره د نورم او سټنډر په نوم ادارې سره چې نوی فعال سیمه دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بې کیفیته تیلو له کبله د سوځیدنې په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او لا هم په ډېره پیمانه بې کیفیته تیل له بهره په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته واردېږي. د سوداګرۍ وزارت د معلومات له مخې افغانستان په کلنی معیار له 2 تر 3 میلیونو ټنو پورې نفتي موادو ته اړتیا لري چې ډېره برخه د خصوصي سکتور لخوا هیواد ته واردېږي.
تاسو له پیغامونو نه نوم میں گول پارا وطن نے جوڑی کی داری پاسات بخاطر بند دوائی میں بار دا کی داری پاسات شوبہ نشتے پر داری پاسات شوبہ دم بگی پاسات
مانوم تارق اللہ کو منگا یا وہ خپل د چې پرونه د لیسنس په بارا کې نیولای دا نن ور پس زرا غلې مانو دلته چې رااله مول ته سارنوال ته وختل مانو سارنوال خو ولنه پیسو غوښتنه وکړه 6000 افغانۍ راکسه
هم چې فکر کوم نو 80% په دولت کې اداري فساد شته دی دلته چې مقصد منګه یو مشکل ولرو د دروازې خلی ترازو چې غواړي د خپل مشکل حل کوپی او دولتي ادارې کې اول خو د دروازې د خلی پولیسان د سړي سره داسې برخورد کوي لکه د یو حیوان سره شي برخورد کوي
زه فیروز په کومه اداره کې دغه کار ونه شي دولت تاسو غواړو که صاحب یو قانون یو مقررات مو تاکید دلته قانون نشته دلته ورو راځنم هر څه د چپزړی ورو راځنه د مامورینو د مو غیداري د خپل په نفع باندې کار کوي دلته خو ټول صحیح کار نه کوي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام 13 په افغانستان کې د اداري فساد نړیواله ورځ په شاندار اداري فسادونو او رشوتونو اخیستلو سره ولمانځل شو همدارنګ د بشر د حقوقو نړیواله ورځ هم د ښځو او ماشومانو په وهلو غلاولو او د واټونو په سر د خیرات غوښتلو او درنو کارونو په کولو سره ولمانځل شو دغه دواړه نړیواله ورځې د فند اخیستونکو لپاره ښې غوښنې ورځې وي زکه فنډ اخیستونکو د دغو نړیوالو ورځو د شاندار المانځلو په سر خغو خن فنډونه واخیستل نوشه جانې د خپرونې پیل له یو زیرې څخه کوو راځئ چې دغه زیره په تاسې اوریدونکو هم وکړو مبارک موشه
افغانستان لومړی مقام وګټو افغانستان اول شو مبارک مبارک
و را را د څه نړۍ وای
هو دی مبارک دی ویدرتا افغانستان په ټوله نړۍ کې اول شو زیره زیره زیره
څه خبره و خیرت خدای
نه پوهیږم جر چی و ویل چې افغانستان لومړی شو افغانستان په جهان کې لومړی مقام وګټه
هاي په کرکټ کې به لومړی سوی
په کرکټ کې خیر چې په جنگ کې نه یاول سوی
زیره زیره زیره
لوری تو هشه چې څه خبره ده
خموري
مبارک 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 افغانستان لومړی مقام وګټه ټولو ته مبارک وي
ماما پسې شي کې
رادیو غانې واوري په نور حال به مو رادیو غانې خبر کی زیره زیره زیره
څه خبره وا ونجلی وایلی چې افغانستان اول شو په چیش کې دا یو نه وایلی دا په بی امنیتی کې به اول شوی وي
مبارک 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 ټول ته دې مبارک وي چې افغانستان لومړی مقام وګټه
تاسو را وګرځوي چې د افغانستان په چیش کې اول شو
والاکه او چناری وای ته دې خورا وګرځه
مبارک مبارک ټولو ته مبارک وي چې افغانستان لومړی مقام وګټه په اداري فساد کې په اداري فساد کې په ټول جهان کې لومړی مقام وګټه شکر وباسه چې په یو برخه کې خوول شو
خدای دې خوار کلی ونه په دې زیر وی شرمول
د کابل خار د پولیس وختل پلاندې د بلا ډیرو پودریانو لمشر کوډوډ سیب سره زموږ کړي مارکه دراورو ترڅو پوښي چې پودریان هم ارزوګان یو وختنی لري
که دی لمره در زان آوریدون که تورو پیزنی
نومه گل آغا او مشهور پا کودوریم دی ماورو را
پا کودوری ولی مشهوری؟
دا چه لجوزی ورو کهیم او نور میم وزیاد خنه دی نو کودوری را توایی دی ماورو را
کودوری ها چه دن دلاری که نه؟
ده پولی سوخته ده پللنده ده عمالیانو مشر یم ده مورو را
تا خپل ازان مشر کرده ای که پودریانو خپل مشر تاکله ای
آیارا چه ریختیا دستا وایم نو اگوی مشر کرده یم ده مورو را زکه چه زتر نورو لگ پالا و جباون یم ده مورو را
خانو کودوریا چه مشکلات لره جوان مو چه دول تیریگی؟
چه پودر وینو جوان مو خط تیریگی او چه پودر نوی ده مورو را دسپی جوان دم لمو خط ده مورو را مشکلات مو دیر دی خو لپل لانده پا تیاره که پراتیو لحکومت غارو چه لپل لانده برق را تیرگی ده مورو را
پا برق چه کوئی؟
برق خطه یو بل بساره وینو دسپی او سری توپیر بکوالای شو
ده پودریان و مشرا کودوریا بل چطر تیاله ری؟
پودر رو تا ضرورت نرو تلویزون نشتا کلا پلالاندی یو تلویزون را تا کیگ دی ده مارونو خبشی زکا چه ده دنیا لحال خبر شو
کودوریا دنیا لکوم آلاتو زن خبرول غوڑی
لسیلاو چه خبر شو کدازی نا خبر سیلاو راشی خود طول بمویو سیده مورو را
اوز خو جمع دی پا غرون واوری اوری نو سیلاون نرازی هیچ تشویش مکوی
دم سوی مغزد کام نکی او بخو دی واورو لاندیم بایدشی پا واورو مورو نبندیگی دی مورو را
گوره اوز خو پولیسانو آزاد پریخیه ای هر چی رس بودر چکوهی چکوهلی سی آقا دی کردسنگی دی هوایی پر بگلانو که ام دارنگ دی سیلو مخواق پارکی آزاد خپل پودر چکوهی اوز خوشحاله نه ای؟
خوشحاله یو خدای دی حکومت تا خیر ورکی دی مورو را خوچه لگ لگ پودر هم راکی دیر بخشی طول پا بارانیانو خرسوی دی مورو را حکومت نه خیر لری او نه خیرات ده موک پا پودر و بارانیان مست گرزی ده مورو را
دی تاز پودریانو شمیر لیاو میلون هم اوخته دی خب پتولانه کیمایی چه اثر نکاری چه داولی؟
در اختیاوهی ده موکو کوک جو پولانده کیگی موک دازل پینده خباتو که خپل نماینده کن کندی دو خپل ده جمهور کندی دو بیا با دو گوری چه تولی رای موک تو کنه زکه که دازادی و نو تا پوشه چه موک پودریان اکثریت کیگو
خا که چره ده تاز کندید؟ رای او گرتی او جمهوری ریاست امو استازه بریالای سو دی هیواد لپاره بچه وکره؟
دی هیواد لپاره با دیر کارونه وکنه مورو را
مثلا چه کارونه؟
مثلا ده پودر و کاشاک با بانکو آقا چه تیارشتا آقا با پاکپل عمالیانو وزخو او چه خناشون ده نورو کارل بنده او ده مورو را ده یو کار بل کرده که چه پودر بچوک دلال پسر پا پارکونو دواتونو پسر او برالا سایونو که چوک نشی سکه ولی ده مورو را زکه چه نور زوانان او ماشومان ولده تشویق کیگی که چنگه ها؟
تر اختیاوهی کودوریه داده دیر که نظر دی
بل پلونو لنده برخونه تیرهو تاو دو زلون حال تک دو او لحار بلنده یو لوی تلویزون کدو ده مورو را چه ده سیلاو پی خبر شو
نور با چوکره؟
نور با اداری فساد لحکومت رو کده مورو را
ده اداری فساد لحظ شده؟
چه خبریم؟ طول خلق جه بخپون منزگی سرخه گینگی نولم ده اداری فساد شکایت کبی ده مورو را او بل خبر شویم چه روسان ده دیمزنگ خانه فرهنگ ده کچی شده آقا باده اون غاری ده مورو را خانه فرهنگ ده مونگ مولیانو پدری او تاریخی زیده
نو کمورای وگدلی نو روزان نپریدو چه خانه فرهنگ بیرتا ودان کی ده ماورو را او حال تا دمرو پودرینو آروانوی ناراما کی
اوز دا هم واو رای
گورا و سرایا پام دیوی چی سپوگمه لرمی پراتا لینجینر بل چا تا نور کوام
ولی؟
بس نو زرمی دای نو تایی چکوی
چی بخبره دا چنگای چکوام لکه چیز مالور نده
ویدی نو زمتون بزور سراغالم او وکداری بای وسته کوی
خجه بیزایه مغا گیگه سپوگمه بداس چه تا ورکوامه چه کم تر کمه یو چلور پینزه شرکتونه او دو دره دا ترانسپورتونه ولری پوزوی که نه
او چه تو لورز نست وی او سابونه که وی او سپوگمه لورتا میدی اصاب و مرزونه پیدا کی
نه نو انجینیر تا ورکم چه تو لورز نقشه ور ترسمه وی او تو لمر مسافر وی
او نو زمای نوم خوشی
بس نور مغزه ما خرابه و کنه
کنه نو چه کوی
دا بیا موچنگا غال مغال جور کرده چه خبره دا
رو رسترای مشه دغه سری می مغزه و خواره طول عمر زی یوا وایم او دای بلا
او خیسترای مشه خسو چه پخیر سر راغلی ده خورت به دلیگ نسیت وکی ده سر للا ده مغزو اخلاص کرایم
خیر یوسی
نسیت دی تا دوکی چی ده چه خبره ناوری
ده پا چه موسر جنجال ده چه خبره ده
روره خبره ده ده چه زوایم سپوگمه لرمی انجینر تا ورکوام او ده کلک ده وای چی نه سوداگر تی ورکوام
زاو خیتو وای چه زخوایم که ده
خبره ده قسمت ده چه ده هر چه سر قسمتو همه غطبی ورکی اوز ده وای چه چوکی غواری سوداگر ده که انجینر
اورورا تروسا خوچال نه دا غختی
نو بیا مو جګړه پڅه دا
ما وایل کای بیا وغواړی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و عبدالرحمن سپوږمۍ ستاره امینی مسکا ستانکزی او صادق سپنغر که زمون سر آلی که نیسی نو ده پوز باکسونوش میریمو دادی کابل 14 کندهار 22 جلال آباد 4 کندوز 1 او خوست 1
پلتما وای چوران شی دچ
چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا باران کوئی باران باران مری کی مات تا یاد وی تا یاد وی زمین چل دچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تاز کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما وی باران 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 وری گی مات تا یاد وی تا یاد وی پخل پنر سیلا سنا کوئی بات